السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی، نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنرۍ له ایران په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې تیرې څو ورځې د ورځې لسګونه زره افغان کډوال له ایران ایستل کیږي. د بیان له مخې د جون په شپږویشتمه په یوه ورځ شپږ دیر زره افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوي. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر مشر عرفات جمال چې دغو کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پورې تللی و، ویلي دي چې دا افغان کډوال په ډیرو بدو شرایطو کې خپل وطن ته ستنیږي او په تیره ښځې چې له کار او تعلیمه محروم دي تر ډیره اندېښمنې دي. ایران د اسرایلو تر بریدونو وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د یو این ایچ سی آر په خبره په تیرو دریو میاشتو یعنې له مارچ راهیسې لږ تر لږه شپږ سوه څلوېښت زره افغانان له ایرانه ایستل شوي دي. په پاکستان کې نن بیا چاودنې شوي چې لږ تر لږه دوه عسکر پکې وژل شوي او نه تنه نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د پوځ پر یوه موټر بمی چاودنه شوي چې دوه پوځیان یې وژلي او درې نور یې ژوبل کړي. بله چاودنه په میرانشاه کې د یوه ځانمرګي برید ده چې د پوځیانو موټر یې هدف ګرځولی. چارواکو ویلي چې لږ تر لږه شپږ سرتیري دلته ټپیان شوي. پرون سهار وختي هم د میرعلي له خدي مارکیټ سره د پوځیانو د غزمې په موټرو مرګونې موټر بم بریدو شو چې په کې لږ تر لږه دیارلس پوځیانو وژل شول او د ملکیانو په شمول لږ تر لږه څلورویشت نور ټپیان شول. د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر د پوځیانو جنازې ته تللی و او هلته هند تورن کړی چې د دغو بریدونو تر شا لاس لري. هندي چارواکو د پاکستان د پوځ دا تورونه بې ځایه بللي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشنبه په ورځ د غزې په جګړه کې د اوربند د خبرو د پرمختګ غوښتنه وکړه. ښاغلي ترامپ د شل میاشتنۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې پر اړتیا ټینګار وکړ. اسوشیتد پریس راپور ورکړی داسې ښکاري چې اسرائیل او حماس یوې موافقې ته نږدې کیږي. حماس چې په غزه کې له اسرائیلو سره یا له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخته ده، د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. ولسمشر ترامپ د یکشنبه په سهار په تروت سوشل پاڼه کې ولیکل په غزه کې تړون وکړی، یرغمل شوي کسان بیرته راولی. هغه د جمعې په ورځ وویل چې په یوه اونۍ کې اوربند کیدای شي. د غزې جګړه هغه مهال ونښته چې د حماس وسلوالو په یوه غلچکي او ډله ییز برید کې د 2023 کال د اکتوبر په ومه په اسرائیلو کې شاوخوا 1200 کسانو وژل او 2500 نورې غزې ته له ځان سره برمته کړل. او د آزاد مبارزو په معتبر سازمان یو اف سی کې بیګاش په هسپانوي لوبغاړي ایلیا توپورویا د اتلولۍ دویم کمربند هم خپل کړ. ایلیا د کمربند ګټلو ترڅنګ ټول ټال $3.5 میلیون هم خپل کړل. ایلیا توپورویا چې تر دې مخکې د نسبتا ټیټ وزن اتل وو، وتوانید یو وزن پورته خپل برازیلي پیژندل شوی سیال چارلز اولیویرا په لومړي راوند کې د سوک په ضربو ناکاوټ کړی. ایلیا په دې بریا سره د لایت ویټ یا سپک وزن اتلولي هم وګټله او د هغو محدود اتلانو په کتار کې راغی چې د دو وزنو اتلولي یې ګټلې. ایلیا د خپلو بریاو ریکارډ ولسو ته ورسوه او هیڅ لوبه یې نه ده بایللې.
ترشنه آسمان لاندی.
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پر اغیزو بحث لرو. احمد شبریم هر کله مو کوم. د اقلیم تغییر د افغانستان پر چاپیریال، کرنې او د خلکو پر ژوند مستقیم اثر کړی دی. لدی بدلون سره وب کمی شوی او په وخت ورشتونه لرسوی دي چې دغه دوه چارو پر زراعت منفی اثرات پریشي او به وخت ورشتونه بیا د خلکو ژوند په مختلفو ولایتونو کې د سیلونو لامل تهدید کړی دی. د افغانستان اقتصاد چې تر ډیره په کرنې ولاړ دی، د اقلیم له بدلون سره سخت زیانمن شوی دی. همدا علت دی چې مهاجرتونه زیات شوي او په کور دننه د بې ځایه شویو شمیر لوړ شوی دی. د چارو د ځینو پوهانو په باور د خلکو بې ځایه کېدل د ټولنیزو ستونزو او حتی ناامنیو سبب کېدای شي. حل لاره څه ده؟ د چاپیریال ساتنې متخصص د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق او د کرنې متخصص هدایت الله عمر خیل ته مو په خبرونه کې بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی مدقیق صاحب، کله تاسو واورو د چاپیریال بدلون د اغیزو په باره کې یو څه توضیح ورکړئ، چې یعنی خلک پرې باندې پوه شي چې د چاپیریال تغییر یعنې څه.
سلام وړاندې کوم تاسو د پروګرام بلماته او ستاسو اوریدونکو ته. شبر صاحب، یو د چاپیریال بدلون ده، په چاپیریال کې تغیرات او یو په اقلیم کې بدلون ده، دا دوه مختلف موضوعات دي. په چاپیریال کې موضوعات خصوصا که چیرې موږ افغانستان ته وګورو او د مقایسه کولو پخوانیو دیرشو کالو سره یا پنځوسو کالو سره یا سلو کالو سره، موږ په ډېر وضاحت سره ډېر توپیر وینو په چاپیریال کې، که هغه په طبیعي چاپیریال کې ده یا هم په مصنوعي چاپیریال کې ده یا په ښاري چاپیریال کې. ډېر زیات توپیرونه شته، خصوصا په طبیعي چاپیریال کې موږ ډېر زیات د شنو ساحو د کموالي سره مخ یو. د دې سره په خوا کې د انواعو کمښت سره مخیو، یعنی هغه د ژویو یا د وحشي حیواناتو مختلف انواوې چې په پخوا کلو کې به په افغانستان کې پیدا کېدل په طبیعي چاپیریال کې اوس کم شوي دي، بعضې انواوې له منځه تللي دي په خواشینۍ سره. د دې سره په خوا کې موږ د صحرا د لمنې پراختیا شاهدان یو، ډېر زیات افغانستان د صحرایي کېدو په طرف باندې روان ده. د اوبو په سکتور کې موږ له د اوبو له کمښت سره، له وچکالیو سره مخ یو، د طبیعي ناورینونو ډېروالي سره مخ یو. ده په مجموع کې هغه طبیعي اړخ د چاپیریال ده. د دې سره په خوا کې ښاري چاپیریال ته که چیرې موږ پاملرنه وکړو، په غیر پلاني شکل باندې د ښارو توسعه یوه غټه ستونزه ده. سدا په مجموع کې په افغانستان کې د چاپیریالي ستونزو هغه عمده لامل همدغه د ښاریاتو غیر پلاني پراختیا ده، چې هغه په تیرو څلوېښتو یا پنځوسو کلو کې د جګړو د شتون په وجه باندې موږ د دې شاهدان یو. اکثره خلکو د جنگ له وجې نه مهاجرتو ته مجبوره سول، یا له ملک بهر ووتل، او یا زیاتای ډیری خلک له کلیو له بانډو له کلیوالو سیمو نه ښاریاتو ته مخه وکړه. په ښارو کې ګڼه ګوڼه ډیره زیاته سوله، سې د په نتیجه کې موږ د کابل د هوا ککړتیا یو ښه بېلګه ګڼلی سو. د کابل په ښار کې دننه د خځلو یا د زبالو زیاتوالی د یو ستونزه بله ستونزه ده. د دې سره په خوا کې د اوبو ککړتیا ده، مختلف ستونزې دي. سدا موږ په چاپیریال کې وینو او د دې شاهدان یو. خو د دې ټولو برسیره یوه نوې پدیده سه تقریبا نوې ورته ویلی سو، هغه په اقلیم کې بدلون ده. په افغانستان کې د اقلیم بدلون نه کې نښانی اگر که څوک علمخ کې بس موږ په دې مسله باندې بحث کوو، د خلکو د ډیر یو نامانوسه کلمه ښکارېدله، خلکو دې باندې باور نه درلود، حتی په نړیواله کچه باندې د اقلیم په بدلون باندې خلکو باور نه درلود. خو په بدې مرغ سره دا د چا د اقلیم بدلون اوس یو نه انکار منونکی حقیقت ده، او د دې سره زموږ هیوادوال یا په مجموع کې نړۍ لاسو ګریوان ده، او دې سره مبارزه خواشینۍ سره ډیر زیات تلاش او ډیرو هڅو ته ضرورت لري، ډیرو زیاتو پیسو ته ضرورت لري. سموږه څنګه وکړی سو خپلو خلکو ته
مننه. مدقیق صاحب، دلته دوه خبرو عمده خبرو ته تاسو اشاره وکړه. یو دا ده چې خلک په دې کې تلاش لري، او بل په طبیعي شکل باندې له لوی سره دغه مشکل څنګه رامنځته شو. وړاندې به په خبرونه کې هم دا دواړه برخو کې له تاسو څخه نور توضیحات هم غواړم. خو له عمر خیل صاحب څخه چیرته واورو. عمر خیل صاحب، د زراعت په برخه کې دغه د چاپیریال تاثیرات د ځینو په باور ډیر ژور دي، تاسو څنګه ښکاری؟
زه په خپل نوبت تاسو ته محترم مېلمه او ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکې وویل سول، خبر ویلي چې دلته د اقلیم تغییر، موږ په زراعت کې د اقلیم تغییر ډېر زیات تاثیرات لري. د چاپیریال تغییر معلوم داره، اما ډېر زیات تغییرات اقلیمي تغییرات دي چې بدبختانه دا اکثرا د اقلیمي تغییرات په افغانستان باندې کوم چې تپل سوي دي هم شاید درست خبري ولې پدې چې نو تاسو افغانستان دې صنعتي مملکت نه ده او موږ د چاپیریال یا د اقلیم په ککړتیا کې دونه لار نه لرو خو سره لاغه هم موږ باندې تاثیرات زښت دي دي لکه په مثال توګه زه ویلی مخکې به زمای لږ مخکې وه په خپل وخت به البته اما اوس د ځینې وخت لږ تغییر کړی ده ډېر وروسته زمای راځي همداسې پسرلی هم لږ اوږد شوی ده یا که چېرې بارانونه وي هغه بارانونه په نورمال شکل باندې نه وي یعنې مطلب دا چې کله ډېر باران وي کله اسان باران وي وچکالیانې دا خپله ډېر منفي اغېزې لري په زراعت باندې او یا مثلا په دې شپو ورځو کې ډېر زیات سیلابونه راوتلي په افغانستان کې مختلفو سیمو کې چې دا هم د اقلیم تغییر ته دا د اقلیم تغییر نښې دي او سره له دې وچکالی او دا هم ډېر زیات د افغانستان په زراعت باندې البته بعضې مناطق د افغانستان چې مخکې هم هلته په اورښ ډېر کم و د دې تغییرات اقلیمي له وجې نه اورښ نور هم کم سوی ده یعنې جنوبي سیمې د موږ افغانستان بې حد زیات تپل سوی ده دغه اوو سال ته حتی د ځمکې اوبه هم په کمېدو دي نو معلومداره چې اقلیمي تغییرات په زراعت باندې مستقیما تاثیر لري او محصولات موږ البته کیدای شي چې په بعضې سیمو کې لکه مثلا قندار تاسو مثال ووایم بعضې ولسوالیانې لږ نسبتاً چې سوي دي اما په ټوله کې یعنی په دې معنا چې هلته که مثلا مخکې هغه په شرایط جوي داسې وتې یا رطوبت ته نسبتي لږ کم و یا به زیات و بعضې نباتات ته مساعد نه وه اما بعضې نباتات ته وسخې سوي دي اما په ټوله کې منفي تاثیرات یې زښته ډېر دي او افغانستان له دې نه نشي هغه کېدلی چې موږ ووایو چې موږ تغیرات اقلیمي موږ تاثیر نه لري البته چې زښته ډېر تاثیرات لري.
مننه عمر خیل صاحب. مدقیق صاحب د په دې برخه کې نړیوال څه کولای شي او څه باید وکړي ځکه لکه څرنګه چې عمر خیل صاحب هم اشاره ورته وکړه او مخکې تاسو هم دا خبره وکړله چې دا یو عمومي مشکل دی
اقلیم خدای چې موږ د اقلیم بدلون ورته وایو د اقلیم ککړتیا به بل مسله ده بل موضوع ده بل معذرت غواړم بل موضوع ده د اقلیم بدلون په لویه کچه کې دا درسته خبره ده چې دا یو نړیواله مسله ده او افغانستان د دې لپاره چې جنگ ځپلې هیواد ده او صنعتي هیواد نه ده او هغه عوامل چې باعث د تغییر د اقلیم ګرځي افغانستان په هغه کې ونډه نه لري خو له بده مرغه د افغانستان په هغو ملکو کې چې د اقلیم له بدلون یا د اقلیم د بدلون له منفي اثراتو نه متاثره کیږي ضرر ویني هغه په لاسو لومړیو ملکونو کې راځي په دې کې نړیوال مخکې له دې نه چې نړیوال اقدام وکړي باید هر ملک اول په خپل ملي سطح باندې بعضې اقدامات او بعضې کارونه تر لاس لاندې ونیسي ترڅو دغو کارو او دغو اقداماتو په اساس باندې نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي چې دوی سره مرستې وکړي هغه دا د افغانستان باید اقلیم د بدلون لپاره خپل ملي برنامه جوړ کړي دغه ملي برنامه په 2004 کال کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې تر لاس لاندې ونیول شو په ملي برنامه کې د افغانستان هغه سکتورونه چې د خلکو معیشت په وو پورې تړلې ده د خلکو ورځنۍ ژوند په وو پورې تړلې ده هغه په واضح شکل باندې کار پیوسو او هغه مشخص ول په دغه پلان په اساس په افغانستان کې د اقلیم د بدلون هغه منفي اثرات یا زیانونه چې افغانستان سره مخ ده اغه که په سکتورو باندې موږ تقسیم کو لومړی سکتور سي ډیر زیات ځانمنون کې اداره دي اوبو سکتور د اوبو سکتور په سر کې راځي لغه نو ورسته به زراعت او بیا ځنګلونه دي بیا له زراعت نه حتی مخکې بوچکالیان راځي سي هغه تړاو لري د اوبو سکتور سره ولې دا پلان په هغه وخت کې جوړ شو د دې پلان په اساس باندې بعضې ملي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سول خو په ډېرې خواشینۍ سره چې په تېرو شلو کلو کې د جګړو له امله افغانستان پخواني دولت ونسو کړلی سي هغه منظم پلان او پروګرام چې تر لاس لاندې و هغه د مختلفو اداراتو له لارې نه عملي کې تر څو موږ خپلو خلکو ته سازګاری ورکو، د اقلیم له بدلون سره خلکو ته قوت ورکو، خلکو ته توانایي ورکو.
یو درې عمده ټکي ویل شي چې دا د کار خلکو ته سپارلی وو.
په پروګرام کې مشخص راغلی وو د اوبو په سکتور کې باید په افغانستان کې د یو انګلیسي اصطلاح ورته استعمالیږي، هغه ته واټر شید وایي، د واټر شید مدیریت یا د اوبو خوړ یا په دری کې آبریزه بولي. دغه مدیریت په افغانستان کې موږ خپل آبریزه تنظیم کوو، ترڅو د افغانستان کې کوم اوبه د ورښت په شکل باندې راځي، که هغه د باران په شکل وي یا د واورې په شکل وي، حداقل موږ دا مدیریت کوو چې دغه اوبه په د ملک دننه ذخیره شي، ترڅو موږ دا د وچکالي مخه بیا په راتلونکي کې ونیسو. دا یو مسله وه. بل د اوبو په استعمال او په استفاده کې باید زموږ هیوادوال په مجموع کې باید توجه وکړي چې څنګه اوبه په درسته مؤثره شکل باندې استفاده سي، او د اوبو د اسراف مخنیوی یا د اوبو د ضایعاتو مخنیوی وسي. دغه سره په خوا کې د زراعت په برخه کې په هغه پروګرام کې راغلی اوسې په افغانستان کې باید د زراعت متخصصین په داسې انواعو باندې کار وکړي او هغه خلکو ته معرفي کړي چې هغه له وچکالۍ سره یا د اوبو له کموالي سره باید مقاومت ولري. هغه انواع خلکو ته معرفي کړي او په زراعت کې هغه ترویج کړي چې تر څو موږ وکړی سو چې آینده کې زموږ هیوادوال
مننه دقیق صاحب همدغه د زراعت په برخه کې بله عمرخیل صاحب څخه واورم. څنګه عمرخیل صاحب، تاسو په افغانستان کې هستئ، دغه برخې ته بزګرانو په وروستیو کلونو کې توجه کړې ده چې داسې څه وکړي چې هغه د اقلیم تغییر سره مساعد شوي؟
باید وایم لکه څنګه چې دقیق صاحب ویل، مخکې همدغه برنامه وه موږ باید په داسې بوټو باندې کار وکړو چې هغه د اوبو مصرف یا د اقل لږ کم وي، یا په ټوله کې اوبو مدیریت ډېر مهمه ده. موږ دوه رقمه د اوبو مدیریت لرو، یا اوبه له منبع نه تر فارمه پورې یا تر پټي پورې یا تر مزرعې پورې، یا اوبه په مزرعه کې مدیریت کول. نو مشکل دلته دا ده چې دلته ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې اکثره خلک داسې فکر کوي چې که بوټو ته هر څومره ډېرې اوبه ورکړل شي دا به ګټه وکړي، در حال چې هغسې نه ده. نو دلته اکثرا هغه د موږ ابتدایي کوم مطالعات چې ښي یا ابتدایي کوم تحقیقات چې ډېرې ابتدایي، هغه دا ښیي چې په افغانستان کې په مزرعې په سطحه، که د مزرعې په سطحه یې وګوري، تقریبا 90% به اوبه ضایع کېږي. نو دلته په کار دا دي چې دلته له نوي سیستمو چې اوبو نه کار موږ واخلو. البته یو بل ډېر اساسي ټکی دا هم ده چې موږ اکثرا ځمکې د افغانستان ډېرې وړې ځمکې دي، البته په اکثره ځای کې سره دي چې په بعضې سیمو کې موږ لوی ځمکې هم لرو، نو هغه وړې ځمکې عادتا ډېرې هموارې نه وي او په دې کې اوبه ډېرې ضایع کېږي. البته د باوري په برخه کې باید ووایم چې موږ په دې اخرو کلو کې یو څه رقم یا نوي بوټي معرفي کړل زراعت ته، البته چې هغه ډېرې کمې اوبه غواړي، چې هغه متراکم باغونه دي او سیستم ریشو داسې جوړ شوی ده چې هغه اوبه ډېرې کمې مصرفوي، او د دې تر څنګ څنګ حاصلات هم لوړ دي او کمې اوبه مصرفوي. او بعضې نور بوټي هم شته، لکه مثلا په جنوبي ولایتو کې بعض خلک زیره کوي اوس، او دا یو علت د اوبو کموالی ده چې دا ښه یو ښه خبر ده. او د دې تر څنګ څنګ بعضې جایو کې موږ بادام کرو چې دا هم د اوبو له خاطره ده. خو په ټوله کې باید ووایم چې هغه کار چې باید سوی وایي متاسفانه نه ده سوی، او په کار ده چې باید ډېر زیات کار پرې وشي. بعضې نور نباتات هم شته په افغانستان کې دي ارزښت یې لوړ ده، او د اوبه ځکه چې اوبه اوله خبر کوي د تغییر د اقلیم کې، اوله خبر په زراعت کې کوي. او فکر کوم چې مدقیق صاحب ته بهتره معلومه ده چې اوبه ډېرې مهمه دي، او هلته تاثیرات یې هم لکه چې دوی ویل چې اوبه دي. نو په کار دا دي چې موږ هغه نباتات او هغه بوټي وکړو چې د هغو اوبو مصرف کم.
مننه. د لوګر ولایت په زرغون ښار کې سیلونو د وړ مشپه د ورشتونو له امله درانه مالی زیانونه اړولې دي. د همدغه سیمې د یو ملک سلیمان خیل، میر حمزه سلیمان خیل، څرګندونې لرو. دا پلانډو سره
بلې نن شپه تقریبا لس کم یولس بجې د شپې ډېر شدید ورښت راغی چې ډېر شدید و. تقریبا موږ مشران دا قصه کوي چې په اویا کلو کې موږ داسې شدید باران ولیدلی، نو باران تقریبا څلور ساعته وورېده. څلور ساعتونه بعد باران لږ غوندې کمزورې شو، ورسره متصل د زرغون ښار د جنوب له طرف نه چې داګي ځمکه ده لامه خونه ډېر یو شدید سیلاب راغی په کلي باندې. نو دغه سیلاب دومره یو غټ خسارات د زرغون ښار دغه مظلوم ولس ته واړوو چې د مالی لګښت خو فی الحال لپاره موږ لا وړاندېوینه هم نشو کوی، او د ځاني لګښت یا زیان دپاره دومره ویلی شم چې موږ دوه کسه ټپیان لرو، البته چې یو د دیوال لاندې شوی و چې ملا یې زوبل شوی و، او دویم کس دیوال پرې غورځېدلی و چې پښه یې مات شوی و. نور الحمدلله مالی زیان نه لرو، ځاني زیان په بخلي سره، او مالی زیان د موږ ډېر زیات ده.
د لوګر د زرغون ښار ملک سلیمان خیل و. البته ازادي راډیو چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي د دغو سیلونو له امله په زرغون ښار کې لږ تر لږه 500 کورونه یو مخ ړنګ شوي دي او نور زیان هم اړولی دی. دلته دوه سواله را پیدا شول، یو دا چې سیلونو زراعت ته زیان اړولی دی چې دا د عمر خیل صاحب مربوط سوال دی، بل لور ته دا سوال دی چې ولې دومره زیات باران. نو عمر خیل صاحب که لومړی له تاسو واورو، له دغو سیلونو سره چې اوس د زراعت د راغونډولو وخت هم دی، خلک باید څه وکړي، چاره څه ده؟
اصل ته زه شیبا صاحب چې دا برنامه یا پروګرام موږ په سلند وختو کې نشو کولای، لکه مخکې مو دقیق صاحب یو دې شت کې ته اشاره وکړه چې هغه واټر شیټ د واټر شیټ موږ روسي مو ته په اصطلاح هلته لږ امکانات د اورښتې کم وي، یا تا داسې دا شیلو کې موږ سیستمونه جوړو یا دلته تراکم د نباتاتو خصوصا ونې هلته چې ونې کېښودل شي، نو معلومداره چې د سیلو په شدت کې یا د باران په شدت کې کمواله راوړي او سیل نه راځي. متاسفانه افغانستان کې د وچکالي له امله اکثرا جایو کې نباتات وچ شوي دي، یا هغه موږ بومي نباتات چې درلود یا خلکو وهلي دي او یا هم وچ شوي دي. او نو دې ته په کار دا ده چې ډېره منظمه برنامه ولرو. دا په شاید په یو کال دوه کاله کې به امکان ونه لري، باید دې ته صحیح تدبیر ونیول شي. او یو بل شم چې غواړم چې ووایم هغه دا ده چې متاسفانه زمونږ وطنداران اکثرا په داسې جایو کې کورونه هم جوړوي چې هغه سیل متضرره کوي. که چې دا موضوع شاید مربوط مدقیق ته وایي چشما وختو چې یادواري وکړم، او نور باید مونږ کوشش وکړو چې د سیلو د کنټرول له خاطره خصوصا په واټر شیډو باندې باید تمرکز وشي، او یا ابریزو باندې تمرکز وشي تر څو چې مونږ دا کنټرول کړای شو.
دغه د لوګر د زرغون ښار کلی په شیلو کې نه دی جوړ شوی، دا اړخ ته جوړ شوی دی. او لکه څرنګه چې دغه د همدغه سیمې ملک سلیمان خیل دا خبره کوله چې سیل د ډاګ له خوا راغی، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې په دغه ډاګ کې باید دغه کلیوال ونی کیشتي، څه دغه یو چاره ده؟
بالکل، یعنی د ونو کرل د سیل په شدت کې ډېر کموالی راوړي. دا حتمي نه ده چې په شیلو کې وي د واټر شیډونه، دا کیدای شي چې په داسې سیمو کې چې هلته سیل ډېر راځي دا هواره سیمو کې هم کیدای شي چې موږ وکړو. دا مهمه نه ده، اما په ټوله کې نباتي پوښښ د سیل په شدت کې کموالی راوړي. یعنی چې موږ هر څه کولی شو باید ونې وکړو، د ونو کموالی د شدت د سیل ډېروي. او یو بل شی چې ډېر مهمه دا ده چې لکه چې ملک صاحب هم ویلې چې دا تغیرات اقلیمي دومره تاثیر کړی چې دا شکل د باران اصلا تغییر کړی. په کم وخت کې ډېر باران، یکه چې دوی ویل چې په څلورو ساعتو کې باران و، خو هغه شدت د باران دا یو له اقلیمي تاثیراتو د اثراتو نه دي. یا کله کله یخنۍ راځي، یخنۍ راځي په یخه او سړه هوا راځي په نباتات له بینه وړي، دا هم د تغیرات اقلیمي تاثیرات دي.
مننه عمر خیل صاحب. مدقیق صاحب، دغه کم باران چې دغه ملک وویل سي له مشانو هم دا واورېدل چې دوی په عمر کې داسې باران نه و لیدلی، همدغه د اقلیم د بدلون یوه لویه نقشه ده؟
شیبار صاحب، په اقلیم په بدلون کې یو اقلیمي بدلون ده او یو اقلیمي نوسانات دي، یا په هوا کې دفتن د هوا د ګرموالي تودوخه درجه د څو ورځو لپاره ډیره زیاته لوړیږي یا د څو ورځو لپاره ډیره زیاته سړیږي.
دغه مسائل دته اقلیمی نوسانات وای د د اقلیم د بدلون په باس کې ناراضی په مجموع کې اقلیمی بدلون هغه بدلون د ستاسې د ملک یا د چاپیریال یا د ایکوسیستم یا د منطقې یا په نړۍ په سطح باندې د تودوخې د درجې په اوسط کې په فیصدی کې لوړوالی چې موږ اوس ګورو لکه مثلا له تیرو سلو کلو سره دغه کوم تغیرات چې اوس راغلي دي مثلا 2.5 یا 3 درجې لوړ سوی ده هغه اوسط د درجه د حرارت د ځمکه دغه 2.5 درجې لوړوالی ډیر زیات لوړوالی ده دغه ته د اقلیم بدلون وایي د دې هغه منفي اثرات په مختلفو شکلو باندې ځان ظاهره یي یو کېدای شي همدا بارانونه وي ولې همدا مسله دا د سې د ورښتو هغه وخت تغییر کړی ده لکه په دې وخت کې په افغانستان کې چیرې افغانستان ته وګورو په تیرو کلو کې به په داسې وخت کې مثلا په اوړي کې ډېر کم بارانونه کېدل بارانونه به اکثر په پسرلي کې کېدل په ژمي کې به کېدل په طبیعي شکل باندې به هغه طبیعت چې کوم نظام په خپل شکل باندې تنظیمېده هغه اوس موږ نه ګورو مثلا په اوړي کې تاسې دفتا یوه څپه د باران ګوري هم ډېره شدیده څپه یا په ژمي کې چې موږ باید اورښت ولرو موږ نه لرو واورې نه لرو په افغانستان کې وچکالیانې دغه په مجموع کې دا افغانستان کې د اقلیم د بدلون هغه منفي اثرات دي خو دوه خبرو ته اجازه راکې برسه دغه سیلابونه په افغانستان کې نوې مسله نه ده د ما په خپل یادښت باندې موږ همیش سیل درلود په افغانستان کې په اکثر ولایتو کې درلود خو د سیل لپاره په طبیعي شکل باندې خوړونه موجود وو په طبیعي شکل بس سیل منځ ته راغی په خپل خوړ کې به خپل مسیر به ځان ته پیدا کړو بل اخر به دریاب سره ګډ شول په دغه کې خلکو ته ستونزې نه وي مسله مشکل دلته را پیدا شوی ده چې اوس موږ د خوړو مخې نیولې دي هغه طبیعت کې یا په چاپیریال کې بشر انسان مداخله کړې ده دا مداخله کېدای شي په شکل د دې وي چې هغه طبیعي د ونو یا د بوټو پوښښ چې موږ درلود هغه کم شوی هغه که د ونو په شکل یا که د بوټو په شکل یا که د وړوکی نباتي فرش د مځکې په مخ باندې دا کم شوی لامل به یا وچکالي یا به دای چې زموږ هیوادوالو ډېره زیاته استفاده ترې کړې ده هم د سونګ لپاره استفاده ترې کړې هم د مالچار د حیواناتو د څرا لپاره استفاده ترې کړې ده یا ونې قطع کړې دي یا دا چې د خوړ مخه چیرته بنده که چیرې تاسو د خوړ مخه بنده کړئ نو طبیعي شکل باندې دغه اوبه په دښته کې خپل ځان ته لار پیدا کوي او هغه اکثرا په کلیو باندې راځي او په کلیو کې داسې ستونزې یو دا مسله په ډېرې خواشینۍ سره اوس دا څه کال نه ده زه حداقل دا څلور کاله اوس تاسو د راډیو نه اورم چې هر کال دا ستونزه پیښیږي خبره دا ده چې موږ انتظار کوو موږ اصلا څنګه وایم هغه پخوا یو متل خلکو کو وایي لیوه سوري نه سړی دوه ځلې نه چیچل کیږي موږ سه کال سیلاب لرو کال ته بیا سیلاب لرو آینده کال کې بیا لرو په تیرو کلو کې بیا درلود ولې څه وشول وروسته له سیلابه چا څه وکړل دا د کار په مجموع کې د دولت د حکومت وظیفه ده چې دغه د اقلیم بدلون او د اقلیم مسله په ملي مسله باندې واړي او دې لپاره ملي برنامې تر لاس لاندې ونیسي د اقلیم بدلون او خلکو ته د سازګاری پروګرام په خپلو لومړیتوبو کې راولي دا که په انجوګانو سره کار کوي یا خلکو سره کار کوي یا خپل دولت بودیجه په مصرفي باید د اقلیم د بدلون بحث په هر مسله کې باید تر نظر لاندې ونیسي یا که په انکشافي پروژو کې وي هغه که په بشري مرستو کې وي هغه که په هر برخه خصوصي سکتور کې وي په هر برخه کې باید د اقلیم بدلون دوی په اولویت کې راولي او زما غوښتنه له دولتي مسؤول ادارات نه ده چې حداقل هغه راپور چې پخوا په افغانستان کې په ملي سطح باندې کار پې سوی ده او هغه یو ډېر ښه راپور ده دوی ته لاره واضح کوي چې د اقلیم د بدلون لپاره د مبارزې لار دغه دي دغه سکتورونه دي په دغو سکتورو کې باید کوم کارونه وسي واضح شکل باندې هلته بیان شوي دي خو زه مطمئن یم چې دولتي اړوند ارګانو حداقل د دغه ګزارش یوه پاڼه هم نه ده اړولې که هغه د اوبو او انرژي وزارت ته که د کلیو پراختیا وزارت ته که د کرنې وزارت ته که د کابل پوهنتون ده که د ساینس اکاډمي ده هیچ چا حداقل دغه پخوانی راپورونه نه دی لوستي. دې سره یو قسم تبعیضي برخورد کیږي. یو دا ملي پروګرام د دې ته هم په دې سترګه کتل کیږي. زده تیر نظام ده، یعنی په ساده شکل درته هم دې ته یو کفري سند په سترګه باندې کتل کیږي. ولې دا په مجموع کې قرباني زموږ خلک زموږ هیوادوال ورکوي او دا ډیره غټه جفاده ده.
البته په افغانستان کې ستاسو د خبرې په تایید هر وخت د سوي چې نظامونه زرزر بدلی شي، خود تیرو نظامونو لاغه مثبت او شانو باید استفاده وشي ترڅو ولس ته خیر ورسي. په دې برخه کې یو بل د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې نړیوال سازمان ای او په ویلامي کې ویلي دي چې روانه ونی لسیشن به تر پنشن به بعد د افغانستان په ځینو سیمو کې د سانتي ګریډ په کچه تر 15 درجه هم ګرمي زیات شي، چې دا به دوی وایي چې د انسانانو ترڅنګ پر نباتاتو تاثیر وکړي. عمر خیر، په نباتاتو به اثرات څه وي؟
چې هر نبات یو مشخصه درجه د حرارت زغملای شي او معلومداره چې نباتات درجه د حرارت زیات شي دا ډېر منفي تاثیرات کوي. اکثره نباتات په لوړه درجه کې شاید د پایلا لاسي اما په ټول کې مونږ ویلی شو لکه وسوس تاسو تاثیرات ښکاری تاسو فصلونه شروع شي په افغانستان کې هغه فصلونه چې کېدای شي چې او 15 وروسته په اخر کې هغه 15 مخکې را پخسول همدارس همدارس باز نور نباتات دي چې هغه د اوبو ارتیاو یې ډیر زیاتیږي په دې چې شتاب دې ګرمۍ لپاره اوبو ارتیاو زیاتیږي اما اوبو په افغانستان کې محدود دي دا خپل منفي تاثیرات کوي او د دې تر څنګ څنګ د دې تر څنګ څنګ بعض نباتات مالک مخکې چې ویل هغه د وچېدلو له خطر سره مواجه دي نو د تاثیرات منفي کافي اندازې دي په خصوصا په هغه څوکلو نباتات یا په ونو باندې اکثرا دا نباتات تاثیرات ډېر منفي یا مثلا بعض نباتات رسیدي چې باید لکه مخکې ما چې ویل چې باید وروسته پاخه شوي وي هغه اوس را پاخه شوي دي خپل په مارکیټ باندې ډېر منفي تاثیر کړی ده. دا ایدام یو وخت چې منفي تاثیرات زغورم چې وایم اما مستقیما تاثیر په ټوله کې دا ده چې یا نباتات د ډېرې تندې سره مواجه کیږي او یا په بعضې خاصو شرایطو کې د منځو تک هم امکانات شته.
مننه عمر خیل صاحب.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر تو په ژوندۍ بڼه
ترشنا اسمان لاندې پروګرام د زحمت چې پر ساسو کوربم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د اقلیم د تغییر پر اخیزو بحث لرو. د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مو دقیق او د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل په خبرونه کې زما میلمانه دي او ریډون کوته مخه کو یو ریډون کې را سره د مهرباني وکړي. ترشنا اسمان لاندې پروګرام
شکر در سلامونه تاسو تاسو تخنیکی همکاران دمدارنګ ټولو خوګو د دنګ ته وخت بخښه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
مننه شبر سه مبارزانه لپاره نه شبر سه محترم کو ګور زمنګ پسیمه کې تاسو د ګرمۍ خبره وکړه. زمنګ پسیمه کې هر ورځ ګرمۍ درجه د تلويش او ټکل ټټي هغه نو تلويش
پوکو مسیمه کې او بخښه تاسو لکه مسیمه زنګ وای
پراولت کې دلته به ښه زیاته ګرمي ده. دوه تلويش یار اولس دوه تلويش درې تلويش اشاري او چې کوم یې نو هغه تلويش به ښه زیاته ګرمي ده. او بل د اوبو کمی خون تاسو خبره چې په افغانستان کې ډېر کمی دلته زموږ ولایت کې د اوبو ډېر کمی دي ځکه چې مخ کې به چې اوبه دلته چې راکسلې د اوبو د ځمکې لاندې 80 متره 80 متره ب برمی خلګو ولی یم د خېټ ډیر وخت یم تر اوسه ته موږ برمی چې وو یو نیم سل متر یو سلاویا متر یو سلاویا متر لاندې بیا وګه د راکاش نو دومره د وګور خپل هم ګران سی دی او به خکم سی دی نو و دې لاندې کلیلې دې مخ کې په ډیر کم د غره راختلې و دې 200 لران به موږ د کښن ډیر کم یعنی لستنی به وته تشولې وو ستلويش تانه سلران او تکیز غونی و بنره کا مخکې په لسره دوغه ندی راکړلې اوس په تلويشتانه غونو بل راکړې بيخي د وبټ کومې هم دی د بیا کشتل از موږ پر ولایت خو د زراعت کې بيخي پر مخ نه لیدل نو دلته بيخي د کشتو او بلست چې کاشتنه سره وبې کې به کومې دې د وبو
مننه ستاسو نظر واخل چې ډېر مننه بل او ریزن کتاب مخه کو تشنا اسمان لاندې پروګرام دی مهرباني وکي تاسو سره سره است bale مهرباني وکي تاسو سره سره است
شبر صاحب محترم
او اورو سره مهرباني
او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې وکړو جوړ به
خیر یو سه مهرباني وکي
قربان صاحب محترم احمد شبر صاحب تاسو میشنه اوریدونکو عبد الحاد تعلم به هلمن ولایت څخه شبر صاحب محترم اقلیمی بدلون خو واقعا لکه تاسو اشاره ورته کړل مېلمنو په دې باندې خبري وکړلې اقلیمی بدلون خو په ټوله نړۍ کې مثال خبري اغیز را مخته کړی دی خدا غزمر جنوبی ولایت هلمن ولایت هم د اقلیمی بدلون سره مثال د خبري د وشکالي سره ډیر سخت مخ دی کستاسي یادې په تیر کلونو کې د هلمن په سیم کې څنګه تاسو براتللې و سم ته توبک په شکل خو د فخاره کم د بخوا په طلاق شاوي کلونو دی شبر صاحب او دلته د زنګلات موضوع چې د شبر صاحب محترم یو خاغه کلینی بدلون چې د الله جل جلاله طرف څخه دی باغ کمیټه نه وایو بل په بندګي کوشش په پیاز ما په پام فکر او نظر باندې شبر صاحب باید د کلینی بدلون سره موږ خلک داسې مبارزه وکړي چې مثال ونی کښینو په خپل سیمو کې مثال د خبرې ابل د زنګلات حکومت توجه وکړي شبر صاحب چې د زنګلات اجازه ورنه کړي د زنګلات ساتنه وکړي مثال د خبرې سردرختونه وي دا ونی وشا سره ډیر کو ان شاء الله خدای ته تم مستعد خو باوا برابر سي د هوا چاتوريال ډیر برابر چاوبل محترم شبر صاحب داخل کو کیمیا صاحب په هوای په کار د توچ مر دغه سی بده یو وزګور د تزمر په هلمن ولایت کې محترم احمد شبر صاحب د غزمر د سپار بازار تا اکثر وخت چې زت للی ما قسم در تخم چې د شهروالی والا رقم نل کې د دکاندارانو ته بس تکړی دي چې د خپل د وبو استفاده ځنه وکي اما دکاندار ولات غفلی استفاده د وبو سو کې انل کې دغه خلاص پرې دي دا ګوره د ما په هوای په داخلي کې دوغه نه کندي دا پام فکر دې سره نه چې مثال د انل کې د ولې د خلاص پرې لم بعد د انل کې باندې کوم چې خپل د وبو استفاده ځنه وکم دا غسي شمسيان دي مثال خلکو پر بنو برما باندې شي چې د وکړ د وبو مثال ار ورځ وبو هغه کښ تابته کې وبنه غواړي د مثال ار ورځ وبو وېدا د شمسيان مو ته وبدي نو خلک کمه زما په هوای په کار دي محترم احمد چبر صاحب دني علما در ولات په مشاج مسجدونو کې د خلکو ته ما په هوای ورکړي چې دغه د وبو زیات کارول چې د ګنام لري استرافم دی او بل حکومت هم په هوای باندې خلک ته ورکړي شبر صاحب محترم څو در څو کدا چې بده شبر صاحب قسم در تاخه مچ د غستاس رسنی شاید د اوریدونکو به شاهدانی چې مثال د علمند د سخنیول په هر ولایت کې به د سې کورونه پیدا شي د سې سیمو به پیدا شي چې خلک به د وشکالي څخه دغه باندې کیسه خوځي چې د چشنګو به نه پیدا کړي شبر صاحب
او ډیر مننه چې په خبرونه کې مبارخه سره وخت بل اوریدونکو ته مخه کوو مهرباني وکړي ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی تاسو سره سره است بله
تشکر صدا مازر اوري شبر صاحب
بله بله
تا تا استاد د قدر ور ملمنو ته نیکی هله او احترامات ورند کوم استاد د ایمی او په خواني همکار او وسنۍ همکار اج توخیم د زابل ولایت
اجي صاحب شو راغلي بخير راغلي
مننه خبرونه د اقلیم په اړه کده
بله
روسیا هم اقلیمونو خو تغیر خوري نو ګرمي ډیره زیات دي دا څو ورځې موږ د شادي پولیس والی کې نو ډیره زیاته ګرمي ده خو نن بیا هم هوا شو نو اقلیمونو خو تغیر خوري او د وبو سطح ډیره خطر دي موږ د وطن وبو ډیر لاندې تللې دي نو ډیر باغداران او بزګران ما ولیدو موږ وو دکانو ته راځي څه موږ وبو ډیر خطر دي خو البته دا د ګرمۍ په وخت کې دا اصول او قانون د سینا د سرطان او د اسد په میاس کې د وبو سطح ډیره خطر دي هوا سي ګرمه سي نو د وبو سطح ښایي سي د سنستانانو یا د ملمنو ته معلومي شنو په څو ورځې باندې دا د وبو سطح خطر دي نو له محترم ملمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې افغانستان کې د اقلیم په اړه کې یا د اقلیم په سطح څونه خدمتونه سوي دي یا اسلامي امارت په بازي کانفرنس کې شایي چې برخه هم اخستي نو دې څه اقدامات کړی دي او څه کارونه یې پر مخ وړي دي او څه کېدای شي چې د افغانستان لپاره څه شي په ګټه تمامېږي چې د اقلیم لپاره مومید او مفید تمام شي نو که زما رابطه قطعه نه شي زه د خپل سوال جواب وارم رادیو خو ده په څه پو باندې په امواجو کې نه نشي
مننه تو حساب حاجی صاحب مننه په خبرون کې من برخه واخسته ور به شو ملمنو ته عمر خیل صاحب که تاسو په لاندو باندې د اوریدونکو په پښتنو نظریاتو تبصره وکړئ لطفا
مننه شي بس لکه چې ما زنس په سبا ټول مشکل په وبو کې را په دغه سیمه کې دا سوره زمش کې هم د دوه ورځې مخ هم د دې سیمه ته تللای وم اشتیا هم دا مشکل ډیر جدي ده ا دوسم چې له هلمند وګړي دغه دې خبرې په دیو کې چې عام پوها عام پوهاوی اصلا نشته. خلق په دې فکر کې دي چې دا اوبه چې کومې دي دا اصلا نه خلاصېدون کې دي او د ځمکې اما ښه پوهېږي چې دا اوبه قصه روانې دي اما او د دې تر څنګ څنګ هغه اوبه چې په کوم کښت باندې لګوي بے حد و اندازی ډیر اوبه لګی د دې بعض ولسوالۍ د نوزاد ولسوالۍ د هلمند کې تاسو مثال وایي چې حتی کلی کټه سوي دي زه ورغلی وم ډېر د افسوس جاده صاحب ډېر خلک کټه سوي دي دا راز میش ولسوالۍ د کندهار ته تللی وم هلته هم مشکل ده اوبه له شل مترو نه یو سلو شل متره کټه سوي دي نو ډېر مشکل اصلا په عامه پوهاوي کې ده د اوبو سیستمونه باید مونږ بدل کړو دا نه ده چې خلک داسې فکر کوي چې بس هر څومره کښته چې ډېرې اوبه ورکوي هغونه ګټه کوي یو شی باید څه ووایم چې نباتات معمولا دغه رقم چې مونږ اوبه لګوو دې ته ضرورت نه لري البته رطوبت نسبتي ته ضرورت لري په دې شکل باید د اوبو خور سیستم سل فیصده تغییر شي دا که موسسات کوي که اف ا او کوي که خپله دولتي چارواکي کوي ضرور دا ده غیر لکنه مونږ په یو غاښ ناورین شاد واورو په ډېر لنډ وختو کې په دغه تقریبا 15 کالو کې 15 کالو اخره کې تر 30 متره اوبه قطر روانې دي او دا مشکل ډېر جدي ده لکه څنګه غورور ویل په فراکه د څه ده چې اکثرا سیستم دی اوبه لا هم عنعنوي سیستم ده هیڅ اصلا د پایپو سیستم ډېر کم خلک کاروي زه نه پوهېږم چې ولې او همداراز په شاجور کې لکه تیاته ویلې ګرمي زیاته ده خلک داسې فکر کوي چې باید نباتات اوبه ډېرې مصرف شي اوبه قطر روانې دي د اوبو مشکل په افغانستان کې ډېر مشکل جدي خواته روان ده په دې کې باید اقدام وشي سل فیصده باید خپله دولت اقدام وکړي مؤسسات اقدام وکړي او خلک نو ټولنه مهم خلک دي د خلکو ذهنیت باید جوړ شي د خلکو سره باید په عامه پوهاوي کې کار وشي چې په دې شکل چې دوی د اوبو مصرفي د دې نه مخنیوی وکړي او همداراز د ونو په کینولو کې باید کوشش وشي ابریزي جوړ شي دا هغه کارونه دي چې باید وشي اما متاسفانه چې نه کیږي
عمر خیل سپ تاسو د ونو د کښینولو خبره وکړه عادتا د پسرلی کې خلک باید ونې کښینوي لیکن لدی ورسته هم چانس شته چې ونې او یا نور بوټي کښینوي چې له چاپیریال سره مرسته وکړي
ولې نه صاحب بعضي بوټي د سیټي چې مثلا اوس خلک د تراغري چې د بوټي په کڅوړو کې روزي او دا کوي چې موږ پر هر وخت کال چې وغواړو دا موږ کښینوای شو اما معمولا په افغانستان کې د منی لخوا د پسرلی لخوا بوټي کښینول کیږي مطلب دا چې که هر وخت موږ لاس کښینو موږ همیشه د بوټو په کمپاین کې وایو چې که هر سړی یو بوټی کښینی دا د اقلیمي تاثیراتو د اقلیمي بدلون باندې ډېر تاثیر لري په اوبو باندې ډېر تاثیر لري باید موږ همیشه بوټي کښینو
مننه مدقیق صاحب د دې اوریدونکو په نظریاتو او یا په سوالونو باندې که ستاسو نه واورم
نه کوم لاوریدونکو نه او زه ډیر خوشاله سوم چې اوریدونکو حداقل وست د حالت رسیدلې چې د غستونزې درکړې دا ډیر خو مسائل مطرح کوي او ډیر زیات مهم دي خصوصا د غرور سره فرانه زنګ ویلې او دغه خې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د دې مزکه لاندې دی او بو ساته خاته زیار کول وس د وی ویلې سیوا عمیقه څه او سلوای او یو متر پورې باید دوی مجبور دي چې باید کته ولاړ شي تر څو اوبه ترلاسه کړي او دا ډېر واضح یو پیغام مخترقي چې د اوبو د ساته یا د اوبو کمښت په ډېر سرعت باندې په مخ روان ده او د لپاره باید هم خلک او هم مسئول ادارات باید ډېر جدي پاملرنه وکړي چې څنګه دې ته د حل لاره پیدا کړي او حل لاره هماغه داسې ما په اوله کې اشاره ورته وکړه په افغانستان کې د اوبو د منابعو مدیریت باید په لټورو نه په سر کې باید په لومړیتوب کې راشي بله اتل هلمند نه اشاره وکړه چې خلک ونې بوټي قطه کوي د سفر د منطقې اشاره ورته وکړه هغه تقریبا د ریک سره ډیره نږدې علاقه ده زه هلته تللی یم لیدلې مې دي خلک د ریګي سیستم شیبر صاحب ډیر حساس ایکوسیستم ده د چاپیریال له نگاه نه یعنی هغه ته موږ ډیر حساس یا نازک ایکوسیستم وایو او دغه ریګي ساحات یا دشتي ساحات خپل خاص بوټي لري
هغه ډیر په ګن شکل باندې نه وي، ډیر تیت بوټی دی، ډیر لری یو بل ندی، او خلک د دې په خاطر سه ارزانه یا آسانه منبع د انرژي لاسته راوړي دي دونه دغه بوټی قطه کې، یل دونه نه دي اکثرا بوټی دی. دا باید خلک له دې نه مخنیوي وکړي. د اوبو استفاده غی اشاره ورته کړه، دا ډیر اساسي ټکی دی. ما مخکې اشاره ورته کړه چې د اوبو د استفادې لپاره باید ملي پروګرام تر لاس لاندې ونیول سي. دا که اوبه د نلکې نه استفاده یا د کور دننه استفاده یا په باغ کې دی بیاری لپاره استفاده کوي یا په مجموع کې هر ډول استفاده دی، اوبو باید په افغانستان کې خلک باید داسې پاملرنه ورته وکړي لکه خلک سي تیل مصرفوي. یعنی اوبه دومره له تیلو نه هم حیاتي منبع ده د ژوند لپاره، د انسانانو لپاره. ډیر خوشحاله سوم چې د توخي سب آواز مې وروسته له ډیر وخت نه واورید. رښتیا درته وایم چې خفه سوم د تو لیدلې مې نه ده، آواز را باندې خوږ لګیږي. توخي سب اشاره وکړه څه شوي دي د اقلیم د بدلون لپاره او څه باید وشي. اگر سوال موجوده اداره ته متوجه ده، زه د موجوده ادارې په نمائندگی خبرې نسم کولای، خو تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم په تیر نظام کې شیبر صاحب که دوه دقیقې ماته اضافي وخت
راکړه،
اقلیم د بدلون لپاره په نړیواله کچه باندې یو یا د ملګرو ملتو یو کنوانسیون رامنځته کړی دی، هغه ته د اقلیم د بدلون کنوانسیون وایي، یا یونایټیډ نیشنز کلایمیټ چینج فریم ورک کنوانسیون ورته وایي. افغانستان په لومړي قدم کې وتوانېده چې د دې کنوانسیون عضویت ترلاسه کړي. دا څه معنا چې افغانستان په رسمي شکل په دې کنوانسیون کې خپل نظریات، خپل مشکلات او خپل ستونزې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي او دوی د مرستې د جلبولو په خاطر باندې له دې پلاتفورم نه استفاده وکړي او ډېر فعال عضویت پکې درلود. په دې کې دغه نه وروسته د افغانستان لپاره د اقلیم د بدلون لپاره د سازګاري ملي پروګرام تر لاس لاندې ونیو. سما مخکې اشاره یې ته وکړه، نه غواړم چې بیا هغه مسله تکرار کړم. د دې سره په خوا کې چې ډېره مهمه ده، د کنوانسیون وکړه سول سي د اقلیم سره د مبارزې لپاره دوه مالی میکانیزمونه تر لاس لاندې ونیسي او رامنځته کړي. یو ته د چاپیریالي تسهیلاتو جهاني صندوق وایي، یا ګلوبل انوایرمنټل فسیلیټیز ورته وایي. سی په ریکې د اقلیم د بدلون لپاره کافی پیسې شتون لري، او په ریکې د کنوانسیون هر عضو هیواد مشخصه ونډه لري چې هر کال باید هغه پیسې ترلاسه کړي. سی تیر نظام هر کال خپل ونډه ترلاسه کوله، او په مربوطه سکتورو کې به د پانګونه کوله او وادوالو سره به کومک کوو. نوې خبر په دې کې د بل رامنځته سوله سی د اقلیم د بدلون لپاره یو زرغون صندوق رامنځته شو. په دې زرغون صندوق کې ټولو پرمختللو هیوادونو، هغه هیوادونه چې قوي اقتصاد لري، تعهد وکړ چې هر کال به دوی سل بلیون، یعنی سل میلیارد ډالر په دې صندوق کې اچوي، او هغه هیوادونه چې د اقلیم د بدلون له منفي اغیزو نه متاثره کیږي، هغه هیوادونه باید د دې پیسو نه استفاده وکړي. دا پیسې شتون لري، افغانستان دې ته باید لاسرسی پیدا کړي، او دې پیسو نه د ډېرې غټې پیسې دي. که چیرې موږ یو ملي برنامه په ښه شکل ترتیب او تنظیم کو، او دې صندوق ته وړاندې کو، او یوونه کافی پیسې لاسته راوړای سو، زموږ هیوادوالو ډېرې ستونزې پکې حل کېدای شي. ولې دا ټول مسائل د په دې پورې تړاو لري چې موجوده نظام باید په خپلو پالیسیانو کې تغییر راولي، خپل کړنو کې باید تغییر راولي، باید ځان له نړیوالې ټولنې سره سیال کی، باید دې مرحله ته ځان ورسوي چې نړیوال د موجوده ادارې خبرو ته غوږ ونیسي. تر کومه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، په تیرو څلورو کلو کې د افغانستان د موجوده نظام هیڅ هیئت په دې نړیوالو غونډو کې شرکت نه ده کړی. دلیل یې دا ده چې دا نظام څوک په رسمیت نه پیژني. ستونزه اوس هغه د ستونزې اصلي ټکی دا ده چې که چیرې موږ په خپلو پالیسیو کې تغییر را نه ولو، موجوده نظام نړیوال په رسمیت ونه پیژني، دغه امکانات چې اوس شتون لري د اقلیم د بدلون لپاره د مبارزه په خاطر باندې دینه استفاده نسی کولای. په نتیجه کې شاید په دولتي اداراتو یا مسولینو باندې هیڅ اثر ونه لري د اقلیم بدلون، ولې دا زموږ عام خلک عام ولس ده چې متاثره کیږي متضرره کیږي، هر کال قرباني ورکوي، هم مالی قرباني ورکوي هم ځاني قرباني ورکوي. نو دا ډیره مهمه مسله ده چې باید موجوده نظام دې ته پاملرنه وکړي. بیا وروسته لږه نه موږ وګورو چې اوس په افغانستان لپاره کوم مسلې لومړیتوب لري چې بیا دغه میکانیزم باندې کوو یو لپاره بودیجه ترلاسه کوو. یوه بله مسله چې اکثر مخکې زموږ هیوادوالو ویل چې د اقلیم بدلون رامنځته کیږي دا د الله پاک په لاس کې ده، دا بې له شکه چې د ټول مسل د ټول شیان د خدای پاک په لاس کې دي، ولې الله پاک انسانان یا ټول مخلوقات پیدا کړي دي، خصوصا انسان منځ د اشرف د مخلوقاتو پیدا کړي او د اختیار ورکړي چې لدې نړۍ نه یا لدې نورو مخلوقاتو نه په کوم شکل په څه شکل استفاده وکړي. دا د انسانانو د منفی کړنو پایله ده چې موږ د اقلیم د بدلون په منفی اثراتو په شکل باندې ګورو. موږ د دې مکلفیت لرو، په دینی نگانه د دې مکلف یو، په دې باندې مکلف یو چې خپلې کړنې د دینی اصولو سره او له کومو هغه نړیوال نورمونه چې دي هغو سره برابر کړو، تر څو موږ چاپیریال تخریب نه کړو او تر څو وکړی سو چې موږ ښه او مناسب چاپیریال هم د خپل ځان لپاره ولرو او هم د آینده نسلونو لپاره ولرو.
مننه مدقیق صاحب. د پخوانیو یونانیانو به یو خبره کوله وایي هر منفي شی مثبت اړخ لري او هر مثبت منفي اړخ هم لري. د امر خیل صاحب سره مو رابطه قطع شوې ده، نو په دې برخه کې مدقیق صاحب له تاسو نه کا واورو. د چاپیریال خو دغه مشکلات را پیدا کړی دي، یو مثبت اړخ ته تاسو اشاره وکړه چې کېدای شي چې څوک هغه وکړي ل نړیوالو نه مرسته ترلاسه کړي د اقلیم د بدلون له خاطر. بل اړخ ته همدغه موضوع بیا هم افغانستان د دې لپاره چې په لسو متضرر هیوادونو کې ګڼل کېدای شي افغانستان نشي کولای چې ل نړیوالو نور مرسته هم ترلاسه کړي. مثلا حتی په سیمه کې له جنو هیوادونو چې صنعت ته واده ورکړي لکه چین لکه هند، د دوی اثرات هم شاید په افغانستان باندې وي د اقلیم په بدلون کې. مدقیق صاحب
بالکل شبر سے پیدا تاسو کوم خبر یا کوم توضیحات درلودل ز کامله نو سره موافق یم، ولی یو مسله ده په افغانستان کې اوس کوم مرستې سے راضی یا مرستې سے صورت نیسی د بشری مرستې دي. د بشری مرستو په چوکاټ کې تاسو نسای کولای سي د اقلیم د بدلون په پاس کې په وګد محل کې تاسو کارونه وکي چې هغه په وګد محل کې زموږ د هوادوالو په ګټه تمام شي. بشری مرستې ډېر لکه د مثال په شکل کله چې سیل راوځي نو دغه مؤسسات لاس په کار کیږي او خلکو سره کومکونه کوي، چاته خیمه ورکوي، چاته کمبل ورکوي، چاته خوراکي مواد ورکوي، یا د یو هفته دوه هفته لپاره. ولې د اقلیم د بدلون د مبارزې لپاره تاسو مجبور یاي چې انکشافي پروګرامونه ترلاسه ونیسئ. افغانستان لپاره انکشافي کومکونه اوس په دې نظام کې تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم څوک نه کوي، نړیواله ټولنه نه کوي. اوس خبره د تاسو سوال په دې کې اوسه هیوادونه په مجموع کې تا د هیوادونه سه نمونه تا وخت لکه چین او هندستان، دا دوه ډیر غټ هیوادونه دي چې د نړیوال اقلیم بدلون کې دوی ډیر عمده سهم او عمده برخه ونډل دي. دوی هغه هیوادونه دي چې په صنعت کې دوی هغه غازات چې د اقلیم د بدلون باعث ګرځي دوی تولیدي، دوی د ته انتشار ورکي. ولی په عین وخت کې دا ملکونه په پرمختللو هیوادو په کټګوري کې هم نه دي شامل. دوی خپل لدغه اقلیمی بدلون مالی میکانیزمونه سیدی دوی هر کال په سلهاو میلیونه ډالر دوی کومکونه ترلاسه کوي. ولی بیا هم د دې لپاره چې موږ بل چاره نه لرو، ښه خبره دا ده چې موږ په دې باس کې شاید د استاد خبرونه حوصله دومره نه وي په نړیواله کچه باندې د کاربن ټریډ په نامه باندې یو باس شتون لري، یو میکانیزم وجود لري چې د کاربن تجارت په ورتوایي. هغه یوادونه چې هغه د کاربن دای اکساید د انتشاراتو کچه ډیره لوړه وي او هغه د خپل کچه نشي راټیټولای د دې لپاره چې صنعت لري په فابریکې لري دوی هغه ملکونه لکه افغانستان یا سي پرمختللي نه دي چې د دوی ونډه ډیره زیاته نه ده او دوی کوي چې تر کچه پورې کاربون دای اکساید انتشارات ولري مګم نيسي کوي صنعت نه لري توانایی نه لري دغه صنعتي ملکونه د دوی ونډه په پیسو له دوی نه اخلي په پیسو باندې اخلي په مقابل کې د ملکوت پیسې ورکي ناغدي سي ترسو کړای سي سل خپل خلکو سره مرسته وکي خدا ټول بیا په دې پر ارتباط لري سي موږ د نظام ډیپلوماسي په څه شکل باندې
بله
ملکونه موږ سره حاضر دي سي د کاربون شډ وکي یاونه کی او بل برخه دا د سي د کاربون قیمت څومره د نړیوال مارکیټ کې ایا دا په دې ارزي چې موږ خپل وند په دې پیسو باندې په دې ملکو خرڅ کوو او یاد دا چې موږ خپل وند دوی ته ورکو او ډیره کم پیسې لاسته راوړو دا یو اقتصادي بحث ده به کدی سي ګوینده کې
معنی نه مدخل صاحب د عمر خیل صاحب سره مو بیرته رابطه ټینګ شو عمر خیل صاحب دغه سیلونو موضوع ته کډ خبرونه پر ورسوي کې راشم د سیل له اوبو بازګران مثبت استفاده کولای شي یا مثلا هغه کوم خړه چې لسیله پاتې وي لدی بیا ورس په زراعت کې استفاده ممکنه ده
او شبر سره څنګه چې د سیمونو نباتات دوه یا درې د نباتات دي هغه یو کلن نباتات معمولا هغه څو کلن نباتات یو کلن دوه کلن او څو کلن هغه نباتات چې یو کلن دي متاسفانه د دې استفاده به درست نه وي ولې اکثرا هغه منفي تاثیر لري اما هغه نباتات چې څو کلن دي لکه ونو ته ولې نه په ډیره خاطر چې استفاده کوي شو ولې په دې چې داله غرونه او سیندونه غذایی مواد کافی اندازه ځان سره لري او راکوي چې موږ د باغولو لپاره د استفاده وکړو چې نه پایله به ډیره شي اما هغه یو کلن نباتات لکه د غنم او کچالو د باشان چې یو کال غواړي غوډه باید استفاده ونی شي ولې چې معمولا د سپیشي کې غذایی مواد او اندوالې یا چچیږي ازیاتیږي معمولا هغه باندې منفي اثرات کوي نو په ټوله کې ویلای شم چې د څو کلن نباتات یا د ونو لپاره هیڅ مشکل نه لري او مثبت پایله لري اما د یو کلن بوټو لپاره باید استفاده نه شي
عمر خیل صاحب یو بل پښتنه مخکې دا اوریدونکو هم د ته اشاره وکړل چې د اوبو سطح ډیره ټیټه شوې ده ایا د سیم امکانات شته چې د سیل د اوبو چې مقدار هم زیات دی لدی په دې ډول استفاده وشي چې د ځکه تر تل لاندې اوبو سطح سره لوړ شي
بالکل دا ډیر یو ښه کار دی یعنی مثلا مونږ چې جمهور جوړوي سو په ډیر سیمې د افغانستان ډیر ښه د سیم امکانات لري چې مونږ چې جمهور جوړ کو او د سیل وبونه استفاده وکول نه دا ډیره ښه خبر ته په پاس جوړ کم دا اوس خلکو په خپل لګښت باندې دا کارونه شروع کړی دي او متأسفانه بازي پازند چې هیڅ ځای تخنیکی نه وي اما که حکومت په دې کې اقدام وکړي دا ډیر ښه ده د سیل وب ډیر پر ارزښت وبږي او که د دې کنټرول شي هم د زمینی یا د وبولاندې وب تخنیکی کیږي او همدار اس موږ کولای شو د دې په ذرات کې استفاده وکړو دا ډیر ښه کار ده چې تل څه په دې باندې کار وسی
دا چک ډیمونه سي جوړي نو دا خو بیا د سیلو بخو ډیر خړل لري ممکنه نه ده چې چک ډیمونه ډیر زر ډاکي
خو بیا که چک ډیمونه ډاک هم کی یعنی که تخنیکی مطالعه درسته وسی معلومدار چې چک ډیمونه کله کله ډکیږي هم اما په ټوله کې کوو نو هغه معاشرت به دې د نسبت دې ته چې هغه اضافه کار پیدا شي نو په هر صورت باید چې چک ډیمونه جوړ شي هغه مناسب ځای کې البته نو کیدای شي چې څو کاله متوالی دغه استفاده وکړو نو یعنی په ټوله کې موږ ویلای شو چې چک ډیمونه یو مثبت پایله لري د سیل د کنټرول لپاره او هم همدار اسمن کوي چې بوتو ته استفاده وکړو
مننه عمر خیل صاحب د خبرونه په ورسوي کې ک مدقیق صاحب لتا سونه واورو د په د اوسنی وضعیت کې د افغانستان د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره څومره هیله او امیدونه لري یعنی خلک یو څه لاس په کار شي امه په هوا زیات شي امید شته چې یو څه پرمختګ په دې برخه کې وشي
شیبر صاحب امید خو د سې او شاید سې انسانانه باید همیش ځان سره ولري په ډیرو بد شرایطو کې موږ باید نو امید نه ووسو ولې هیله او توقع باید کم کو کومه هیله یا توقعات چې موږ له موجوده نظام نه لرو هغه ته باید موږ سترګې په لار کې نه نو زه په لاند محل کې د دې ستونزې د حل کومه طریقې یا کومه نښانه نه ګورم ولې د دې سره په څنګ کې باید خلک لاس پکار شي کوم موضوعات په مجموع کې موږ تاسو نن بحث پیو که هغه د سیدی وګو په استفاده کې باید اسراف و نه کو، خصوصا دغه د سولار یا شمسی سی ورتوی د شمسی په واسطه ورته پمپونه اوس ډیر زیات ریوارد سوي دی په افغانستان کې. د دې استفاده باید منظمه کو، کله چې موږ اړتیا لرو باید استفاده کړو.
مننه مو دقیق صاحب، نور وخت اجازه نه راکوي چې ستاسو او د عمر خیل صاحب دغه ګټوري خبري ل نور اوریدونکو سره هم شریک کو. نو لته سو دوړو ډیره مننه، ل اوریدونکو هم منندویم چې په خبرونه کې برخه را سره وخت زحمت چې بر اجازه اخلم.